بسم اللہ الرحمن الرحیم گران اوریدون کو السلام علیکم دا تہران دے دا ایران دا اسلامی جمہوریت غگ
محترم و اوریدونکو اوس په شهریار پرهیزګار درته د آل عمران سوره لا یوسلو شپږڅلوېښتم څخه تر یوسلو اتهڅلوېښتم آیاتونو پورې تلاوت واوروي چې ورپسې یې د پښتو ژباړه هم اوریدلی شي.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم وكأين من نبي قاتل معه ربيون كثير فما وهنوا لما أصابهم في سبيل الله وما ضعفوا وما استكانوا والله يحب الصابرين وما كان قولهم إلا أن قالوا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فآتاهم الله ثواب الدنيا وحسن ثواب الآخرة والله يحب المحسنين صدق الله العلي العظيم.
د لوی خدای په نامه چې بخونکې او مهربان دی. له دې وړاندې ډیر داسې پیغمبران تیر شوي دي چې پر خدای ایمان لرونکي ګڼ شمیر کسان ورسره ملګري شول او اوږه په اوږه یې ورسره جنگ وکړ او ووژل شول. هغوی هیڅکله په هغو مصیبتونو زړه ماتي نشول چې د خدای په لاره کې پرې راتلل، نه ناتوانه شول او نه یې باطل ته غاړه کې خودله، او خدای پاک صبرناک کسان خوښوي. د هغوی وینا یوازې دا وه چې ای زمونږ پالونکیا، زمونږ ګناهونه او پکړو کې مو له حده تیریدل وبخې، مونږ ته توفیق راکړه چې پښې کلکې ولګوو او د کافرانو پر ډلې مو بریالي کړه. له دې عمله خدای هغوی ته د دې دنیا ثواب هم ورکړ او له دې غوره یې د هغه جهان ثواب هم ورکړ. خدای همدغه شان ته نیک عمل خلق خوښوي.
د تهران د پښتو خبرونه ډیرو محترم اوردونکو په سهارنۍ خبرونه کې د خپل ملګري او کوربا جمیل بنگش لمینه وی خلاص ډک ګډه ګډه سلامونه ومنه. ځنو نن د ګل یا دوشنبه ورځ د 1403 هجری لمریز کال د مرغومی د میاشتې دریم د 1446 هجری قمری کال د جمادی الثانی د میاشتې لایويشتم او د 2016 میلادي کال د دسمبر لا درويشتم نیټه سره سمون خوري. زمونږ په نانه خبرونه کې لامل سره سم لمړی خبرونه اوردل شي. بیا ته یو سیاسي تبصره وړاندې کی چې د یمن په زیربناو باندې د سیونستی رژیم د بریدونو هدف تر عنوان لاندې ده. بیا هم د اسرائیلو افسانې تر عنوان لاندې پروګرام اوردل شي او بیا هم درته د ریحانې پروګرام وړاندې کیږي چې له دې ورسته هم بیا د تلپاتی وګمې پروګرام اوردل شي چې په همدې سره زموږ دا یو ساعت سرانه خبرونه هم سرته رسی. خو پارس ټوډے ډاټا یار سلیش پی زمونږ د انټرنیټي سایټ ترکتی چې تاسو پرې نړۍ او سیمه تازه خبرونه، سیاسي تبصرې او نور ډیر جالب تحلیلونه لوستلی شئ. ځنو اوس یو لنډه دمه کوو، بیا د سیمه او نړۍ له تازه خبرونو سره تاسو خدمت ته حاضر یو. دا تهران دی د ایران د اسلامي جمهوریت غږ وسم پام وکړي د محل خبرونو ته. په سر کې هم د مهمو خبرونو لنډیز. حضرت امام خامنه‌ای وفرمایل اسلامی جمهوریت نیابتی ځواکونو ته هیڅ ضرورت نه لري. چین یو ځل بیا په افغانستان کې د یو ټول شموله حکومت د جوړېدو په ملاتړ ټینګار وکړ. په یونان کې اته افغان کډوال د بیړې د چپه کېدو په پیښه کې مړه شوي دي. امریکا وایي چې په سور سمندر کې یو جنگي جیټ نسکور شوی دی. دا خبرنو تفصیل ته وکړي. حضرت امام خامنه‌ای و فرمایل اسلامی جمهوریت نیابتی ځواکونو ته هیڅ اړتیا نه لري. د اسلامی انقلاب معظم رهبر حضرت آیت الله العظمى سید علی خامنه‌ای د اهل بیت الله مدهانو سره په کتنه کې ټینګار وکړ چې د ایران اسلامی جمهوریت په سیمه کې د هر یو اقدام لپاره نیابتی ځواکونو ته ضرورت نلری. د یمن حزب الله، حماس او جهاد اسلامی مبارزه د ایمان او باور لمخه ده. حضرت صدیقه کبرا فاطمه الزهرا سلام الله علیها د زوکړه کلیزه سره هم مهاله حضرت امام خامنه ای د اهل بیت له مداهان سره وکتل او په دغه کتنه کې وو فرمایل د حضرت زهرا سلام الله علیها تر ټولو مهم کار د حقیقت بیانول او د اهل بیت مداهی هم لاغه بیبی څخه په پیرو کار سره یعنی د بیان د جهاد په تر سره کولو کې نغښتی ده. فاطمه زهرا سلام الله علیها هم د ورځې حقیقتونه بیانول د مغ ورځو مسائل د ورځې د حقیقتونو او چارو بیانول یو ډیر مهم مسئولیت دی. اسلامی انقلاب معظم رهبر مداهانو ته په خطاب کې وفرمایل نن سبا دښمن د خلکو په باورونو کې د شک او شبهې د رامنځته کولو کوشش کوي او موږ هم باید ورسره په مقابله کې حقیقتونه بیان کړو. تاسو هم د هغو کسانو له ډلې یاست چې دغه لوی کار ترسره کولی شي. هغوی زیاته کړه امریکا په دغو دوو لارو کې په هیوادونو باندې د ولکې په لټه کې ده، یا دیکتاتوري نظام راوستل او یا هم بلوا او ګډوډي. په سوریه کې بلوا رامنځته کړه، اوس هم په خپل سوچ کې د بریا احساس کوي. یو امریکایي مزدور ویلی چې کا په ایران کې بلوا رامنځته کړي مونږ مرسته کوو، خو د ایران ولس هر هغه څوک چې په دې لړ کې د امریکا مزدوري وکړي تر پښو لاندې کوي. د اسلامي انقلاب معظم رهبر یادونه وکړه چې دښمنان په دوامداره توګه وایي چې د ایران اسلامي جمهوریت په سیمه کې خپل نیابتي ځواکونه لا لاسه ورکړي دي. دا هم یوه بله تیروتنه ده. اسلامي جمهوریت هیڅ نیابتي ځواک ته اړتیا نه لري. یمن جنگیږي ځکه چې ایمان لري، دغه ایمانی ځواک میدان ته ورکاږي. حماس او جهاد اسلامي جنگیږي ځکه چې دغوی باور هغوی دې کار ته مجبوره کوي. هغوی زمونږ نیابتیان نه دي. حضرت امام خامنه ای په ټینګار سره ویل چې که د ایران اسلامي جمهوریت وغړي چې اقدام وکړي نیابتي ځواکونو ته ضرورت نه لري. د چین د بهرنیو چارو وزیر وانګ یی د نړیوال وضعیت او د چین د بهرنیو اړیکو په اړه په یوه سیمپوزیم کې په افغانستان کې دی و ټول شمول حکومت د جوړیدو په ملاتړ ټینګار کړی دی. د چین د بهرنیو چارو وزیر وایي چې په افغانستان کې دی و ټول شمول حکومت د جوړیدل نه یوازې د غهواد بلکې د سیمې د امنیت او پرمختګ لپاره هم حیاتی دی. چین له افغانستانه د امریکایي ځواکونو له وتلو وروسته د خپل نفوذ د پیاوړي کولو په لټه کې دی. چین لومړنی هیواد و چې له سرپرست حکومت څخه سفیر ترلاسه کړه او هڅه کوي چې د اقتصادي اړیکو په پیاوړي کولو سره د افغانستان په بیا رغونه کې رغنده رول ولوبوي. چین په تیرو درو کلونو کې له افغان حکومت سره ګڼ اقتصادي تړونونه هم لاسلیک کړي دي. د افغانستان د سرپرست حکومت د ریاست الوزرا سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر په لوګر کې د جهادي مدرسې د دستربندۍ په دستورو کې ویل چې حکومت یې توانېدلې له نړۍ سره مستقیمي اړیکې وساتي. عبدالکبیر همداراز زیاته کړه چې سرپرست حکومت د افغانستان خاص استازیتوب کوي. هغه ویل چې په افغانستان کې اوسنی نظام د خلکو ملاتړ لري او خلک په حکومت کې ونډه لري. عبدالکبیر ویلي چې سرپرست حکومت په تیرو درو کلونو کې د اقتصادي پرمختګ ترڅنګ په سیاسي او علمي برخو کې هم د پام وړ لاسته راوړنې درلودلې دي. هغه زیاته کړه سرپرست حکومت د دینی مدرسو ترڅنګ د ښوونځیو او پوهنتونونو پراختیا ته ژمن دی او هڅه کوي چې زده کوونکي کی پدینی روحیه زده کړو کې دا سرګندونه په داسې حال کې چې سرپرست حکومت په دې ورستیو کې په طبي مؤسسو کې د انجونو په زده کړو هم بندیز لګولې ده. په افغانستان کې د کوکنارو پر کښ د بندیز په دریم کال کې ملګری ملتونه وایي په دغه هیواد کې کاروندګر تر اوسه نه دي توانېدلي چې د کښت مناسب بدیل پیدا کړي. د ملګرو ملتو پراختیایي پروګرام مسؤلین وایي چې د کوکنارو پر کښ د بندیز له امله لسګونو زره کاروندګرو خپل عاید له لاسه ورکړی، خو دوی ته د اوبو کافي سرچینې او مناسب بدیل فصلونه نه دي ورکړل شوي. پا یونان کې اته افغان کډوال د بیړې د چپکیدو په پیښه کې مړه شوې دي. د یونان سایلی ګارډ ویلي چې په ختیځ کې د روډس ټاپو ته نږدې د جمعې په ورځ د یوې ګړندې کشتۍ د چپکیدو په پیښه کې اته تنه مړه شوي او ګڼ شمېر نور بیا ژغورل شوي دي چې ټول افغانان یاد شوي دي. د اسوسییټډ پریس د راپورټ له مخې دغه ګارډ ویلي چې پرون هم د پیښې په ځای کې د احتمالي ژوندي پاتې شویو قربانیانو پسې د لټون عملیات ترسره کړي دي. امریکا وی چې په سور سمندر کې یو جنگی جیټ نسکور شوی دی. په لویدیځ آسیا کې د امریکې مرکزی قومندانۍ چې په سینټ کام مشهوره ده اعلان وکړ چې د هیریو ټریمن د تیارې وړونکي کشتۍ جنگی F-18 ډوله جیټ د امریکایي جنگی کشتۍ لخوا په غلطۍ سره په نښه شوی دی او یمن سره نږدې په سور سمندر کې غورځېدلې دی. د سینټ کام په بیانیه کې راغلی چې دغه جنگی جیټ د جنگی کشتۍ لخوا په توغندیو سره په نښه شوی دی. دې سره هممهاله د یمن د انصارالله غورځنګ جګپوړي غړي عبدالرحمن نحوي خبرداری ورکړی چې د یمن په خلاف هر ډول جنګي اقدام به په ټوله سیمه کې د امریکا د هغه د ګټو تیلو او لاسپوزو په وخت د دوزخ دروازې پرانیستي. سینټکام ادعا کړې ده چې په سنا کې د یمن د پوځي قومندانۍ او د توغندیو په زیرمو باندې برید کړی دی. دا برید امریکا له هغه وروسته وکړ چې یمن بیا تېره ورځ د سیونس رژیم په زړه کې په یوې پوځي ودانۍ باندې د هایپرسونیک په توغندي سره حمله وکړه. هاخوا بیا دا ولله خبری پانه هم د یمن د توغندی په وړاندې اسرائیل رژیم د دفاعي سیستمونو د ماتې خوړلو لاقبله د سیونستانو د وحشت او ویرې په هکله راپورټ ورکړی چې د یمن توغندی په داسې حال کې په ودانۍ باندې ولګي چې هغوی حتی خوندي ځای ته هم د رسیدو وخت پیدا نکړه. د یمن پوز په ځلونو ټینګار کړی چې د هېواد پوځي عملیات تر هغه پورې چې د سیونس رژیم دښمن یرغلونه دوام ولري او په غزې باندې بریدونه بند کړي نه وي دوام پیدا کوي. د اسرائیل ملاتړو هیوادونو ته د سنا حکومت خبرداری ورکړی دی. په سنا کې د یمن خارجه وزیر جمال عامر د سیونستي رژیم پلوي هیوادونو ته خبرداری ورکړی ویل چې هر هیواد چې په یمن باندې په یرغل کې د سیونستي رژیم مرسته وکړي له سختو نتیجو او پایلو سره به مخامخ شي. اور مورز یمنی رسندیو پالو د دې بلاد کې د جبلو جدع په سیمه د امریکا او انګلستان د پراخو بریدونو خبر ورکړه. تیرا شپه هم انگلیس او امریکا د یمن په پلازمینه سنا کې یو شمیر سیمه بمبار کړی وي. په سوریه کې د بشار اسد د حکومت له نسکوریدو او د تحریر شام ډلې له رامنځته کېدو څوارلس ورځې تیرې شوې دي. اوس له دوو اونیو نسبتا آرامه فضا وروسته د جولانی پر ضد د اعتراضونو لومړۍ نښې راڅرګندې شوې دي. سوری سرچینو خبر ورکړی چې د ابو محمد جولانی اړوند عناصر په تیرو ورځو کې په حلب کې لسګونو کسان تښتولي او بندیان کړي دي. پرون سارم په حلب ښار کې ګڼ شمېر خلک راټول شوي وو او د برمته شویو کسانو د خلاصون غوښتنه یې کوله. په سوریه کې د یوه سیکولر حکومت د جوړېدو پر ضد شعارونه ورکول او په سوریه کې د یو اسلامي دولت د جوړېدو غوښتنه وکړه. خو له دې لاریون وروسته د تحریر شام ځواکونو یو شمېر هغه ښځې وتښتولې چې د جولانی له زندانونو یې د خپلو میلونو او د کورنۍ د غړیو د خلاصون غوښتنه کوله. له دې پیښې وروسته د تښتول شویو میرمنو کورنۍ په لاسونو کې له وسلو سره سړکونو ته راووتل او د بندیانو د زر تر زره خوشې کېدو غوښتنه یې وکړه. او رسته خبر ده چې امریکا او انګلستان په یو نوي یرغل کې د یمن په لحد د ولایت کې واسیمه او په سنا کې ځنې هدفونه په نښه کړي. تر اوسه د بمبار د هدف او د احتمالي ځوانو او تلفاتو د شمیر په اړه څه نه دي ویل شوي. د دې مهال خبرنه تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ.
سیاسي تبصره
د یمن په بخمنو باندې سینوستری رژیم د بریدونو هدف دا زموږ د سیاسي تبصرې عنوان دی. سینوستری رژیم د مقاومت د محور د لوبغاړو په خلاف د خپلو بریدونو په نوي څپه کې د یمن د بخمنو او عامه تاسیساتو باندې په پراخو ابي بریدونو لاس پورې کړی دی. په وروستیو ورځو کې د سینوستری رژیم جنگي جیټانو د یمن یو شمېر سیمو باندې درنه بمباري کړي چې سملاسي انصار الله غورځنګ په خپلو ځوابي بریدونو کې هایپرسونیک توغندیو سره د رژیم په زړه تل ابیب کې مهم هدفونه په نښه کړل. په یمن باندې سیونستي رژیم د بریدونو موخه په دوو برخو ویشل شو. لومړی لوی هدفونه دا دي او بیا لند هدفونه هم شته دي. په یمن باندې سونست رژیم بربدینو لوی هدف د مقاومت لا جبهه سره تړلی. سونست رژیم د مقاومت د محور لا لوبغاړو سره د جنگ په دوام کې هڅه کړې ده. په یمن باندې په پراخو بریدونو سره په خپل سوچ کې د مقاومت محور کمزوري کړی. په حقیقت کې په یمن باندې د سونستي رژیم بریدونه همغه د غزې، حماس او لبنان همداشان د سوریې په خلاف د بریدونو په دوام کې تر سره کیږي. په یمن باندې د سونستي رژیم د بریدونو په لړمهاله هدفونو کې څو بریدونه شامل دي. لومړی هدف په ورستیو میاشتو کې سونستي رژیم په خلاف د یمن بریدونو ته غبرګون ښودل و. د غزې د ترانګې په خلاف د اسرائیلو رژیم د نسل وژنې له دوام وروسته یمن د دې رژیم پورې د اړونده کشتیو په ویشتلو سره د غزې په جنگ کې ښکیل شو. د یمن دغه د سونست رژیم د جنایتونو پر وړاندې د غزې له خلکو د دفاع په لړ کې یوازینی عملي اقدام و. د یمن په خلاف د امریکا او د هغوی د بریدونو د اسرائیلو رژیم په خلاف د یمن د بریدونو په بندولو کې ناکامه شو. سونست رژیم چې د غزې او لبنان سره په جنگ ښکیل نه دی، کوشش کوي د یمن په خلاف عملیات وکړي. د یمن په خلاف له بریدونو د اسرائیلو رژیم دوهمه موخه دا ده چې د سوریې ورته د سیسه په یمن کې عملي کړي. سونست رژیم په سنا کې د برېښنا په دوو مرکزونو بمبار ری وکړي او زرګونو کورنۍ له برېښنا محروم کړي. همداشان سونست رژیم په الهودي دی ته بندرونو او رسول عیسی تلی تاسیساتو حمله وکړه چې په کشتی یو شمېر ملکی وکړو ته مرګ جوړه واخته. سونست رژیم د یمن په عامو تاسیساتو باندې په برید سره کوشش کوي. په سنا کې د یمن د بدلون او بیا رغونې حکومت مشروعیت کمزوري کړي او خلک ورڅخه ناراضي کړي، خو په دې هدف کې به بریالي نشي. دا تهران د ایران د اسلامي جمهوریت غږ د خبرونې دوام ته وکړي.
د تهران د پښتو خبرونې خوږو مینوالو په دې شیبو کې ز فاطمی سره د خپل محترم همکار
جمیل حسین بنگش
د اسرائیل په باب لس مشهور دروغو د لړۍ د څلورم مطلب له لومړۍ برخې سره ستاسو په خدمت کې حاضر شویم. عزیزانو، باید ووایو چې د دغه لړۍ څلورم مطلب په دوو برخو کې ستاسو خدمت ته وړاندې کیږي، په دې هیله چې ستاسو د استفادې وړ وګرځي.
ځان او فلسطینیانو په 1947 کال کې په خپل خوخه خپل وطن پریښودو. دوستانو، د دغې لړې په مطلبونو کې پاغو خبرو چیرنه کوو چې ډېر فکر کوي رښتیا دي، البته چې داسې نه ده. په مخکینی مطلب کې مو د دغې کلمې په باب چې سیونیزم همغه یهودیت دی در سره وغږېدو او د دغې ادعا ناسموالی، البته د دغې ناسمې ادعا د مطرح کېدا دلیلونه مو وسپړل. همداراز لا مقدس کتابه د سیهونیزم د اوزاري استفادې په باب مو هم خبرې وکړې او مو ویل چې د اسرائیلو په باب لس مشهور غلطو خبرو په نامې سره د کتاب لیکوال ایلان پاپا په اعتقاد د یهودیانو مقدس کتاب هغه ادبي متن دی چې په مختلفو پړاوونو کې د ډیرو کسانو په وسیله لیکل شوی دی. نو د خدای لخوا د جنگ لپاره کوم دستورالعمل او یو لارخود؟ البته له دغه کتابه د سیونیزم اوزاري استفاده تر دې حده پرمختللې چې ځینې سیونیستي مشران د دې غوښتنه کوي چې فلسطینی کورنۍ باید له خپلو بچیانو سره یو ځای ووژل شي. یو داسې جنایت چې نن سبا په غزې کې روښانه مثالونه ټول ویني. نو خوږو دوستانو، دلته ستاسو خدمت ته د اسرائیلو په باب یوه بله افسانه او وړاندې کوو. یوه داسې افسانه چې وایي سیهونیزم استعمارګري نه ده. دغه افسانه غواړي وایي چې فلسطینیان په 1948 کال کې په خپلې خوښې له خپل وطنه تللي دي. خو آیا واقعا همدا سیدا آیا اسرائیل تیریگر او استعمار پال نه دی او فلسطینیان په خپل خوخه د خپل پلار نیکه لا ټاټوبی تللی دی؟ نو موږ د اسرائیلو په باب د بادو پیمانه په دغه څلورم مطلب کې نور هم په دې اړه تاسو خبرې کوو.
د اسرائیلو په باب مشهور لس غلط باورونو نومې کتاب. قدرمنو اوریدونکو، د اسرائیلو په باب مشهور لس غلط باورونو نومې کتاب لیکوال ایلان پاپا، چې البته د دغه کتاب اصلي نامه 10 myths about Israel ده، وایي د اسرائیلو په نامه یو هیواد د یوې غیر واقعي افسانې په اساس جوړ شوی چې په ډیرو ماهرانه او ظریف انداز سره جوړ شوی دی، او د خپل ټاټوبی په باب د فلسطینیانو معنوي او اخلاقي حق د شکونو په شپول کې راوستي. د لویدي سیاسي شخصیتونو او اصلي رسندوی په هیر هم د غیر واقعي افسانې د نه انکارونکو او مشخصو حقایقو په توګه منلې دي. په دوی کې یوه افسانه دا ده چې د فلسطین خلک په خپله خوښه له خپل ټاټوبې تللي دي، او فلسطین هیڅکله هم یو استعمار پال هیواد نه دی. یوه داسې کلمه چې که څه هم نن سبا یې د نړۍ ډیری خلک ورته د شک په سترګه ګوري، خو د اسرائیلو له بڼه موندنې وروسته تر څو لسیزو پورې د دغه هیواد او د هغوی ملاتړو رسندویو ورباندې ټینګار کاوه. ایلان پاپا د اسرائیلي د دغه دروغجنې جملې تر پوشش او تر پوښتنې لاندې د راوستلو لپاره بیرته همهغه لومړنۍ افسانې ته چې فلسطین یو خالي ټاټوبی و او د دغې لړۍ په پیل کې موږ ور باندې په تفصیل سره خبرې کړې دي، یوه کنده کندی. ښاغلی پاپا اشاره کوي کله چې د سهونستانو لومړی آباد کار یا آبادېدونکي فلسطین ته ورسېدل، نو فلسطین له اوسېدونکو پرته ټاټوبی نه و. د حقیقت فلسطین ته د سهونستانو له راتګ مخکې د سهونیزم مشرانو ته روښانه و.
ایزنو هغه پلاوی چې فلسطین ته لیږدول شوی په یوه راپورټ کې چې په ملګرو ملتو کې خپلو همکارانو ته لیږلی، لیکلي چې ناوې ډیره ښکلې ښځه ده خو له یوه بل سړي سره یې واده کړی دی. سره له دې کله نوي آبادېدونکي فلسطینیان فلسطین ته ورسېدل، نو د ځایي خلکو په لیدو سره حیرانه شول. د هغوی له نظره ځایي فلسطینیان بې وطنه او یرغلګر وو، او د هغوی وطن یې غصب کړی و. د سیهونیزم رهبرانو یهودیانو ته ویلي وو چې په فلسطین کې اوسېدونکي ځایي خلک د هغه ټاټوبي خوندان نه حسابېږي. په همدې لړ کې د فلسطین د ټاټوبي په باب هیڅ ډول حقوق او حق نه لري، نه یوازې ځایي خلک نه دي، بلکې یو مشکل دی چې باید حل شي. وطن نیون کی استعمار چې نمونه اسرائیل دی، لا درو اړخونه لا مرسوم استعمار سره توپیر درلوده. لومړی اړخ یې دای چې نیول شوی ټاټوبی یوازې د نیول کېدا په پیل کې او په موقته توګه د خپل ژوند د دوام لپاره پر استعمار کوونکی امپراتوري باندې تکیه کوي. په نورو ډیرو موردونو کې من جمله په فلسطین او جنوبی افریقا کې د ټاټوبی استعمارونکو لایوې مودې ورسته اصلا نور هغه هیواد سره چې په پیل کې امپریالیستي قدرت دا تړکو هیڅ اړه نه لرله. په دې مثالونو کې ډیر وخت ورسته پادریانو له امپراتوري جلا کېدل اعلان کړل او ځان یې د نوي ملت په توګه تعریف کړ. کله کله به د آزادۍ د جنگونو له لارې د هغه امپراتوري پر وړاندې چې دوی ملاتړ کوو د بل ملت مځکه اشغال کړي او هلته میش سي. د مثال په توګه هغه شی چې د برتانیې په ضد د امریکایي انقلاب په بهیر کې رامنځته شوی دی. دوهم توپیر دا دی چې د وطن استعمارونکي د دې غوښتنې څخه راوتلي چې ټاټوبې ونیسي او په هغه خاوره کې په یوه بهرني هیواد کې خپل وطن جوړ کړي، په داسې حال کې چې دودیز استعمار په خپلې نوي جغرافیې کې د طبیعي زیرمو لالچ نه درلوده، نه په خپل ادم ځکه او په هغه کې د اوسیدونکو ملکیت. دریم توپیر الوندیگی لاغ دول چلن سره چې دوی په دغه مقصد کې لخپل پلوی نوی استوګن عقیده بریخی دا استعماری پروژو په اپوټا چې دیو امپراتوری یا د مادری ټاټوبی په خدمت کې ترسره شوی د وطن نیوکی زبی خاک پال یو هغه سربداله ډله چې نه یوازې په یوه کور پسې بلکې په یوه وطن پسې ګرځېدل. مشکل دلته و چې دغه وطن د نورو خلکو د اوسېدو یو بالفعل ځای و.
د دغو شکونو او تېروتنو په ځواب کې وطن نیونکو او زبېښاکګرو استدلال کاوه چې دغه تازه ټاټوبی اصلا د دوی حق دی، اوس یا د الهي حق په واسطې سره یا د مانوي حق په واسطې سره له صهیونیزم پرته هیڅ یو مدعی نه و چې زرګونه کاله وړاندې یې په دې ټاټوبي کې ژوند کاوه. په ډیرو مواردو کې د دې خنډونو د لیرې کولو منل شوې روده د اصلي اوسیدونکو قتل عام و. د وطن نیونکي استعمار یو عالم استدلال کوي چې د سرپرست استعمار پروژې د هغه څه له امله هڅول شوي چې هغه ورته د بل بیستلو منطق وایي. دا یعنی وطن زبېښونکي د ځای اوسیدونکو له منځه وړلو لپاره لاس په کار کیږي او دوی د ځایي اوسیدونکو د له منځه وړلو لپاره اخلاقي توجیهات عملي او زارونه جوړ کړي دي. د دغه څېړان د څېړنې ښیي کله هم دغه منطق د واقعي قتل عام پابنده و، کله هم توکم پاکونې ته پابنده دی چې حتی یوه مرحله له قتل عامه هم لا سخته حسابېږي. د یوه داسې ظالمانه حکومت رژیم ټینګېده چې د ځایي اوسېدونکو هر ډول حقوقو څخه انکار وکړي. ایلن پاپی یو بل منطق اضافه کوي چې د له منځه وړلو منطق څخه راپورته شوي او د انسان نه بللو منطق په نوم یادېږي. په خپله په اروپا کې د ظلم او ستم قرباني و دغه ایلن پاپی، مخکې له دې چې د خپلو انساني نسلونو لړۍ په سر هم هغه کارونه یا لا بد کارونه وکړي، لومړی یې اړتیا درلوده چې ټول اصلي ځایي ملت یا ټوله ټولنه د غیر انساني په توګه وبرېښي، څو د هغوی په حق کې هر ظلم چې وکړي نور څه فرق او توپیر نه کوي.
ایزانو د دې پروګرام وخت همدلته پای ته ورسید. تر بل پروګرام په مهربان خدای سپارو. لامنګ سره اړیکی دا تهران رادیو دا خبرونو او خبرونو اوریدو او لوستلو لپاره لاندې لینکونه تعقیب کړي او ګروپونه جوائن کړي. دا تهران رادیو ویب پاڼه parstoday.ir/ps، دا تهران رادیو یوټیوب چینل www.youtube.com/@iranradiops، د تهران رادیو فیسبوک ادرس تر سره ولیکې www.facebook.com/iribpashto. یادونه کوچی آی آر آی بی په غټو ټکو لیکې. دا تهران رادیو ټویټر در سره ولیکې twitter.com/TehranRadioYO. دا تهران رادیو انسټاګرام ادرس هم در سره ولیکې www.instagram.com/TehranPashto Radio. تهران رادیو د خبرونو ټلګرام ما ګروپ هم جوائن کړی t.me/TehranRadioYo. TehranRadioIR/yes.
ریحانه گران آوریدون کوز مر سلامونه اونه که هیلی و منه عزیزان و سمزه فاطمی لخپل مخترم همکار
صادق حسین
سر استاسو په خدمت کی حاضر شیو چی در ریحانه نومه د خبرونه یو تازه برخه تاسو ته وړاندې کړو. په دغه برخه کې به تاسو ته د ښځو په وړاندې د ټولنې د مسؤلیتونو او د انسان او د ټولنې په اصلاح کې د ښځو د رول په اکله در سره وژغیږو. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو د ریحانه په خبرونه کې مو په خدمت کې یو. لکه څرنګه چې تاسو ته پته ده، اسلامي نظام په الهي تعلیماتو باندې په ټینګار سره ښځې له غربي فرهنګ او باورونو څخه له اغېزمنتیا څخه منع کوي او هغوی خپلواکۍ او په اخلاقي ارزښتونو باندې ژمنتیا ته وربولي. اسلامي ټولنې تل له دوو آفتونو، یعنی له ماډرن پرستۍ او تهاجر پلنې سره مخامخ پاتې شوي دي. ځینو مسلمانو دومره پر خپلو مختلفو هیوادونو نویو ټولنیزو فرهنګي حالاتو سره بې حده ګروهان عمومي چې له خپلو ارزښتونو څخه غفلت کوي. په مقابل کې لوري بیا ځینې مسلمانو د ارزښتونو د ساتلو په هدف سره دومره بې حده سختي او تعصب کروي چې له امله یې له هر ډول نوښت او پرمختګ سره مخالفت کوي.
د ښځو حقوق هم په ډیرو ټولنو کې له همدغو دوو فتنو، یعنی ماډرن پرستی او تهجر پالنې څخه اغیزمن شوي دي. په همدې خاطر اسلامي انقلاب د سوچه اسلامي ژوند د رودې د رواجولو لپاره مسلمانان له ماډرن پرستی او تهجر څخه منع کوي او ښځو ته یې د ټولنې او د انسانانو په روزنې او اصلاح کې مهم رول لوبوي. د دغو دوو آفتونو په اکله خبرداری ورکوي. اسلامی انقلاب په اوسنی زمانه کې د دین د بیا راژوندې کېدو لامل شوی او له دواړو آفتونو، یعنی ماډرن پرستی او تهجر پالنې سره مقابلې ته وردانګل دی. اسلامي تعلیم له یوې خوا ښځې له غربي فرهنګ څخه له اغېزمنتیا او ماډرن پرستی څخه منع کوي او له بلې خوا نه بیا له تهجر پالنې، یعنی پس پاتې والي سره مقابله کوي او د پخوانیو رواجونو په اپوټه ښځې په ټولنیز ډګر کې رول لوبونې ته رابولي. اسلامي انقلاب همدارنګه د خپل هیواد د برخلیک په وړاندې د ښځو د ټولنې د مسؤلیت له احساس او فعاله حضور څخه قدرونه کوي او په سیاسي او ټولنیزو ډګرونو کې د هغوی له ګډونه په جدیت سره ملاتړ کوي. We'll be right back.
خواګور دونکو اسلام د خځو لپاره زیات ارزښت قائل دی او د هغې په انساني کرامت باندې ټینګار کوي. اسلام د خځو لپاره وتلی رول په نظر کې نیولی دی او په دنیا او خیرت کې د ټولنې او د انسانانو نیکمرغي د ټولنې له خځو سره اړونده بولي. د ایران د اسلامي انقلاب معظم لارښود حضرت آیات الله العظما سید علی خامنهای د خځو د لوی خلقت په حق فرمایي، د خځې عظمت په دې کې دی چې هغه حیا او خزینه ایفاف چې متعال خدای په وجود کې ورته په امانت کې ښودلې دی وساتي، دا له مؤمنانه عزت سره وغږي او د تکلیف او مسؤلیت له احساس سره یې وازمیي، پل لطافت په صحیح ځای کې وازمیي، د ایمان تیزي او پرېکندوالی هم په خپل ځای کې وکروي. دغه د تندې او لطافت نازوک ترکیب یوازې ښځو پورې اړونده دی. دغه د لطافت او پرېکندوالي اغیزنه ښځو له ځانګړې ده. دا له هغه امتیاز دی چې متعال خدای تا ورکړی دی.
د یوې ټولنې پرمختګ د هغه د ښځو او د نارینه له پرمختګ سره تړلی دی، ځکه چې ښځه او نارینه هر یو د ټولنې د جوړښت نیمایي برخه جوړوي. مسلمانه ښځه د اخلاقي ارزښتونو په پیژندلو سره چې په اسلامي نظام کې د ښځو د پرمختګ لپاره بیان شوي، خپل هویت راژوندي کوي. په اسلام کې د ښځو هویت په دې معنی ده چې ښځه د طبیعي او الهي فطرت پر اساس خپل ښځینه خصوصیتونه وساتي، هم هغه فطرت چې د نازکو احساساتو او ښځینه عواطفو پر اساس د مسلمانې ښځې په عین حال کې په یو وخت کې هم باید د عبادت، متعال خدای سره د تقرب او الهي معرفت په څیر په معنوي ډګرونو کې پرمختګ وکړي، او هم باید په خپلو هڅو سره علمي او ټولنیزو ډګرونو کې هم وده وکړي او ټولنې ته وتلي ښځینه شخصیتونه در معرفي کړي.
خواګوردونکو په ټولنیزو ډګرونو کې د ښځو تحصیل او د دینی معرفو د زده کړې ضرورت له هغو چارو څخه دی چې په زیاته اندازه ورباندې ټینګار شوی دی. د علم زده کړې او د پوهې ترلاسه کول په دینی زده کړو کې ناغښتې دي او د دغه زده کړې ضرورت د اسلام له پیله موجود و. د تاریخي شواهدو پر بنیاد کله چې د اسلام مبارک پیغمبر حضرت رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم و رسالت باندې مبعوث شو، په ځینو دینی تعلیماتو کې د هغوی مخاطبان ښځې وې. پر دې اساس ښځې به د قرآن کریم او د دینی معرفو د زده کړې او د تعلیماتو د پیژندنې لپاره کوشش وکړي، ځکه تاریخ ښودنه کوي ښځې د انسان په روزنې او د یوې فعالې ټولنې په جوړونې کې له نارینهو څخه زیاتې مخکښې پاتې شوې دي.
عزتمنو اوریدونکو، اسلامي باور په دې اساس باندې ولاړ دی چې ښځې باید له ټولنې ګوښه نه شي، بلکې د کورنۍ او د ژوندانه له چارو نه ماسه و باید ټولنیز فعالیتونو کې هم رول ولوبوي. ښځو د انسان د روزنې له الهي موهبت څخه برخمنې دي او کولی شي د خپلو اولادونو او په ټولنې کې چې ژوند کوي بریالۍ بېلګې وړاندې کړي. د پام وړ مسله دا ده چې غربي او لویدیځې ټولنې هم د ښځو په انسان روزنې او ټولن جوړونې ظرفیتونو باندې اعتراف کوي، او په دې خاطر دی چې د اسلام دښمنان د ټولنې حساسه برخه یعنی ښځې هدف ګرځوي او په اسلامي ټولنې کې د ښځو د وضعیت په تور ښودلو سره هڅه کوي هغوی بې لارې کړي او په هغوی کې ځان باوري له منځه یوسي. کله چې ښځې په خپلو ارزښتونو او وړتیاوو بې باوري شي، غربي پرستی ته مخه کوي او له هغوی نه تقلید ته ګروهنه پیدا کوي او د غربیانو له پوچو او بې بنیاد موخو او هیلو څخه پیروي کوي. Thank you.
ډیرو قدرمن اوریدونکو، په ځان د باور د روحي پیاوړي کول او فکری خپلواکي هغه مهمې ځانګړنې دي چې د ښځو د انساني کرامت زمینه برابرولی شي. په زړه کې د حقارت احساس انسان پوچوالی او ځان بیللو ته ورکاږي. کله چې انسان ته د ځان د کمی او د پوچوالی احساس پیدا شي، د هغه انساني لوړ کرامت او شخصیت د دښمنانو د برید له خطر سره مخامخ کیږي، او دا لوړ ارزښتونو باندې د گزار لپاره د اسلام د دښمنانو یو تر ټولو خطرناکه دسیسه ده. له شک پرته چې په باندې ځان باور ته د رسیدا لپاره باید ایمان زیات شي، او د قدرت نه ختمیدونکې سرچینې یعنی متعال خدای ته باید انسان نږدې شي، او دا کار په تقوا د نفس په پاکۍ سره ترلاسه کیدلی شي. په دې خاطر د ایران د اسلامي انقلاب بنسټګر حضرت امام خمینی رحمت الله علیه ځان جوړونه او د نفس تهذیب د انسان او د ټولنې د دنیا او د آخرت نیکمرغۍ لپاره مهمه بولي، او حتی په پردیو د هیواد پیلتیا د پریکون او د پورا ملک په نجات کې کارنده ګڼي.
حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه د دغه پټ راز په بیانولو چې په ځان باندې باور د ایمان او د نفس تهذیب په رڼا کې محقق کیږي فرمایي: ایمان د دې سبب کیږي چې انسان له خدای نه ما سوا له هیڅ یو څیز څخه ویره نه لري. په نتیجه کې په ځان باندې باور ته رسیږي او د پیاوړي ګامونو په اوچتولو سره حرکت کوي. د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه په خبرو کې مهمه مسله دا ده چې هغوی د ځان اصلاح د هیواد د ژغورنې لامل بولي، او په دې اساس د ځوانانو په فکري اصلاح او له غربیانو او لویدیځوالو له کلتور او مفکورې نه د محصلینو د جلاوالي پر ضرورت ټینګار کوي. د حضرت امام خمینی رحمت الله تعالی علیه له نظره د نفس د پاکولو یا تزکیه د آثارو لمنه یوازې د انسان په اخلاقي او فردی او وګرنیز ډګر کې نه محدودیږي. ځان بایلل د امام خمینی رحمت الله تعالی علیه له نظره د زیاتو کړاوونو او بدبختیو سرچینه ده، او دغه فکری او داخلي پیلتیا په مستکبرینو او زبرځواکونو باندې د مستضعفو ولسونو د پیلتیا لامل دی، او دا تر ټولو لوی ناورین دی چې د نړۍ د ولسونو گریبان نیولی دی.
ډیرو قدرمنو اوریدونکو، په حقیقت کې فکری او فرهنګي پیلتیا د خپلواکۍ د خنډونو بلل کیږي، او ځان ته او سوچا اسلامي کلتور ته د رستنېدا اساسي چاره همدغه په ځان جوړولو او د نفس تزکیې ته پاملرنه ده. نړیوال استکبار د اسلامي ټولنو د کلتوري جوړونې د له منځه وړلو په لټه کې دي. د راتلونکو ټولنو د نسلونو په روزنه کې د ښځو مهم رول ته په کتو سره نړیوال مستقبیران تل د میرمنو د ازادۍ په شعار سره فکري او فرهنګي یرغل ته مخه کړې ده. څو ښځې له غربیانو سره فکري پیلتیا باندې مبتلا شي، په دې مینځمن کې مسلمانې بصیرت لرونکې ښځې باید خبردار اوسي او خپل ایمان او په ځان باندې باور پیاوړی کړي، او د لویدیځو هیوادونو د تشو بې بنیاده کولونو باندې باور ونه کړي.
ډیر عزتمن اوریدونکو، د دغه مطلب وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو موږ هم ستاسو له حضور اجازه غواړو.
خدای په امان.
تلپات خوشبویی. د تهران رادیو ډیرو قدرمنو اوریدونکو خې چاري عزیزانو، اوسم زه فاطمه ستاسو حضور ته حاضر شوی یم چې د تلپاتې خوشبوئی په نوم یو بل پروګرام تاسو ته وړاندې کړم. هیله ده چې تر پای را سره د ملګرتیا فرصت ولرئ. گرانو اوریدونکو، د تلپات خوشبوئی په نوم نوې پروګرام د بیلابیلو مذهبي او د معارفو د موضوعګانو په اکله د ایران د اسلامي انقلاب د ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای لټوګي بیانوي. د تلپات خوشبوئی په نوم شپږم پروګرام د پاک خدای جل اعلی شانو د نعمتونو د شکر د ادا کولو ضرورت بیانوي. د ایران د اسلامي انقلاب ستر لارښود حضرت آیت الله عظما سید علی خامنه‌ای فرمایي، په دغو معنوي دندو کې چې موږ یې په غاړه لرو، ما فکر وکړ او ومولیده نن سبا د شکر دنده زموږ یوه تر ټولو ستره دنده ده. ومو ویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو. د قرآن کریم دغه آیت چې وموویل چې د شکر په اکله یو څه خبرې وکړو، وایذ تأذن ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم. د قرآن کریم دغه آیت چې تلاوت می وکړ له ابراهیم سورې څخه دی، او دا یو ډیر مهم آیت دی، هم تشویق دی او هم ګواښ دی. که چیرې شکر وکړئ نو نعمت در پسې دی او الهی برکتونه به په پرله پسې ډول در ورسیږي، او که چیرې کفران مو وکړ نو د خدای پاک جل اعلی شانو عذاب در پسې دی او هغه په پریکنده دی. په تاریخ کې هیڅ استثنایی ټکی نشته. او که چیرې تاسو یو مورد هم تصور کړی چې ولی په پلانی ځای کې خدای خپل سخت عذاب و نه خود، نو دا په شنن کې سستی ده. او که چیرې د شنن خبره شي نو معلومه بشي چې هیڅ استثنایی کار نشته. شکر څه شی دی؟ شکر څو اصلي ستنې لري. لومړی د نعمت او د توجه پیژندل زموږ لومړی آفت دا دی چې نعمت ته پام نه کوو. د سلامتیه په نعمت له ناروغه کېده او د بدن د یوه غړي له کاره لویده وروسته پوهیږو، او له بوډا کېده وروسته د ځوانۍ په نعمت په ښه ډول پوهیږو. ستونزه دلته ده چې د امنیت په نعمت له ناامنۍ سره له مخامخ کېده وروسته پوهیږو. د عراق د کوفه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام په نعمت پوه شول کله چې حجاج ابن یوسف ورباندې واکمن شو. د مدینه خلک هغه وخت د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام او د حضرت امام حسن علیه السلام د وجود په نعمت پوه شول چې مسلم ابن عقبه ورباندې واکمن شو، او هغه خلک ووژل او په ښځو یې ورته جنسی تیری وکړل، او وروسته یې وویل تاسو ټول باید اقرار وکړئ چې مریونه یاست. ټول خلک ورغلل او د مسلم ابن عقبه په وړاندې اقرار وکړ، او هر چا چې اقرار ونه کړ نو سر یې ور پرې کړ. خلک بیا پوه شول چې د امیر المؤمنین حضرت امام علی علیه السلام حکومت د امن او امان حکومت او د احترام حکومت، او په مخکې وخت کې د خلکو احترام څومره ارزښت درلودلی دی. دوهمه دا چې د خدای پاک جل اعلی شانو لخوا د نعمت ګڼل، او دریمه دا چې د پاک خدای مننه کول دي. داسې نه چې ووایو خدای پاک نعمت راکړی او دا د الله تعالی دنده ده چې نعمت راکړي، نه، بلکې د متعال خدای په وړاندې پوړه وړې کېدل دي. څلرمه دا چې د دغه نعمت کارول د سترګو د رپولو په شان دی، او کله چې پاک خدای جل اعلی شانو تاسو ته نعمت درکوي نو هغه د یوې پوړې یا زینې په شان دی چې تاسو ور باندې خپلې پښې کې خودلې دي چې بره لاشي. اوس د بل څوک نوبت او وار دی، او کچیرې بل څوک ته لاسرسی ولري نو دا هم یو نعمت دی، او له دغه نعمت څخه استفاده وکړئ او په دغه اړکې خپلې پښې کېږدوي او بره لاشي. هغه کس چې د پوړې یا زینې ته لاسرسی پیدا کوي خو ورباندې خپلې پښې نه کېږدوي نو ناشکري یې کړې ده. ډیرو قدرمنو اوریدونکو د دغه پروګرام وخت هم په همدې ځای کې پای ته رسیږي. نو حاضر د مستاسو له حضوره اجازه غواړو. د خدای په امان.